aşkım galat nist, cefa o cavri yârem tabet nist. Anos xamas nemeydanet bayari, va kari aşkı bazi belat nist.
Anor 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 enav bare man, anor man va dast dil bare man. یو داس مولکاش بستی با مویا ای کوبل جانا بگرد من با بویا
انور 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 نو بری من
درنو دوستانو ستړي مشي دي ازادي رادیو په دې خبرونه کې موزه اجمل اند هر کله کوم پا سر که هم پام بکری خبرونو تا دا پاکستان ملی جمهوری غورزنگ مشر او پیژندل شوی پختون سیاستوال محسن داول نن هغه مهال په ډزو ژوبل شو چې په میرامشاه کې د پوځي چوڼۍ مخې ته یوې احتجاجي غونډې ته وینا کوله. نوموړی د فبروري د 8 نیټې په انتخاباتو کې له شمالي وزیرستان څخه د پاکستان مرکزی پارلمان ته کاندید و. دا پاکستان د ملي جمهوریت غورزنګ یو مخکه خړی رحیم داول ترپیخي ورسته د ازادۍ رړیو مشال سانګیته ویل چې د ګون مشر محسن داول او نور غړو غختل چې د شمالي وزیرستان د ضلع له انتخاباتي چارواکو سره شکایت ثبت کړي خو د نوموړي په وینا پوځیانو هغوی ته د نن ورتګ اجازه ورنه کړله. دوی سره دوی د چاوڼۍ مخې ته احتجاج پیل کړ او کله چې محسن داول وینا کوله ناتاره ډزې پرې وشوې. ټپیان میرانشاه روغتون ته رسول شوي او ډاکټرانو ویلي دي چې د داول روغتیایي وضعیت ښه دی. په پیښه کې د یو کس د وژل کېدو او څو نورو د ټپي کېدو هم ویل شوي دي. بلخوا دا پاکستان د پوز لوی درستیز نن د خپل هیواد له سیاستوالو وغوښتل چې په خپل منځ کې اختلاف پای ته ورسی او د خلکو د ژوند د ښېګڼې لپاره کار وکړي. جنرال اسیم منیر دا خبره په داسې حال کې وکړه چې د پاکستان د عامو انتخاباتو له اعلان شو پایلو داسې ښکاري چې د پخواني صدر اعظم عمران خان پلویانو د نورو ګوندونو پرتله ډېرې چوکۍ ګټلې دي. جنرال اسیم منیر په یو بیان کې ویل هیواد دې داسې لاسونو ته اړتیا لري چې رغوونکي وي او د پاکستان 2.5 میلیونه وګړي له بد اقتصادي وضعیت او ګډوډۍ وژغوري. د پاکستان د انتخاباتو د کمیسیون د معلوماتو پر اساس تر اوسه د پارلمان له 268 چوکیو څخه د څه باندې 250 چوکیو لپاره د اچول شوو رایو شمیرل بشپړ شوي چې د هغو له مخې د هغو کاندیدانو شمیر ډیر دی چې پخوا د عمران خان پلویان و. دا پاکستان مرکزی بانکوی د روان مالی کال په لومړی شپږ میاشتو کې افغانستان ته د پاکستان صادرات د تیر کال د ورته مودې پرتله په سلو کې 3.35 ډیر شوي. دا پاکستان مالی کال په جولای کې پیلېږي. دا د بانک پر د معلوماتو په اساس په مجموع کې د 2023 د جولای او دسمبر ترمنځ پاکستان افغانستان ته د څه باندې 2.2 میلیون ډالر په ارزښت کالی صادر کړی دی. په تاجکستان کې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام وایي د جاپان حکومت له افغانستان سره د تاجکستان د پولي د مدیریت بودیجه ورکړي. د منځنۍ اسیا د ټایمز ورسپانې د پرونی رپورت له مخې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام وایي چې د جاپان حکومت به د نړیوالې همکارۍ د ادارې یا جایکا په وسیله له افغانستان سره د تاجکستان د پولي د مدیریت پروژې ته پیسې ورکړي. د دې پروژې هدف له افغانستان څخه تاجکستان ته د نشه یي موادو د قاچاق مخنیوی او د دوو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ لپاره د اسانتیاوو برابرول ښودل شوي دي. دوستانو خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. وابوري چې د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي د طالبانو د جبري حجاب د فرمان مخالف کسان په دې اړه د غږ پورته کول له امله له لوړو ګواښونو سره مخ کیږي. په دې موضوع په ریپورت سربیره تاسو له دې هم خبرو چې د ژغورنې د نړیوالې کمیټې د یو خبرداري له مخې له پاکستان څخه ستانه شوي 1500 افغان کډوال له تیاره راتلونکي سره مخ دي. دا طالبانو حکومت د نړۍ له پرمختللو هیوادونو د اقلیم د بدلون له امله افغانستان ته د اوختو زیانونو د تاوان د ورکړې غوښتنه کړې ده. په دې موضوع هم ریپورت لرو. دا به مو اوري چې په کونړ او نورستان کې بزګران او دهقانان وایي ډېرې ځمکې للمي دي او په روان کال کې د بارانونو د نشتوالي په وجه یې پکې کرکیله نه ده کړې. که وختو نور ریپورټونه هم لرو.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي راډیو تغواکی د خبرونې لومړی ریپورت راخلو. د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویل دي د طالبانو د جبري حجاب د فرمان مخالف کسان په دې اړه د غږ پورته کول له امله له لوړو ګواښونو سره مخ کیږي. رینا امیری نن سهار په خپله ایکس پاڼه ولیکل د بد حجابۍ په نوم سلګونه نجونې او ښځې نیول شوي، ځورول شوي او جریمه شوي دي. د طالبانو حکومت د تېرې جنورۍ میاشتې له پیله لسګونه ښځې او نجونې د هغه څه لپاره چې طالبان یې بد حجابي بولي نیولي او د یو شمېر راپورټونو پر بنسټ ناسم چلن ورسره شوه. ریپورت اوروپا دیاله لا تفصیل سره.
د افغان ښځو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي د افغان ښځو په وړاندې د طالبانو د زور او ناوړه چلن د پای ته رسولو لپاره باید دوی حساب ورکړي. رینا امیری نن په خپل ایکس پاڼه په دیاله په یو بیان کې لیکلي چې د بد حجابۍ په نوم سلګونه نجونې او ښځې نیول شوي، ځورول شوي، جریمه شوي او آن ډېر وی د بدنامۍ له ویرې د ځان وژنې هڅه هم کړې ده. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي د غشان ویلي چې د طالبانو د جبري حجاب د فرمان مخالف کسان په دې اړه د غږ د پورته کولو لامل له لوړو ګواښونو سره مخامخېږي. اغلی امیری دا وضعیت د افغانستان د نیمای نفوس له منځه تلل بولي چې د ده په خبره له دې هېواد یې هیلي، ثبات او ځان بسینه تروړلې ده. د رینا امیری د دې نیوکو وداو په اړه مو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد وپوښت، خو د راپور تر خپرېدلو پورې ځواب رانه کړ. د طالبانو حکومت د تیر جنوري میاشتې له پایله لزګونه خځې او نجونې د غټ سره لپاره چې دوی بد حجابي بولي نیولي او د یو شمېر راپورونو پر بنسټ ناوړه چلند ورسره شوي. که څه هم د طالبانو حکومت دغه تورونه ندي منلي او یوازې ویان د ذبیح الله مجاهد مخکې ویلي وو چې نیول شوې ښځې له څو ساعته توقیف وروسته بیرته خوشې شوې، خو د کابل یوې اوسیدونکي چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي او نږدې یوه اونۍ وړاندې 13 کلنه لور د کابل په دارالامان سیمه کې د حجاب د نه مراد کولو په تور طالبانو نیولې وه. ازادي راډیو ته وویل
قبل از زور ایر برده و ساعتای امون نونو
لغرمی مخکی نگده نه یا نه نیمی بجه اینی ولی و روسته چه مونگوار اغلو پاوزه کرده و ویل شوال جلور مویوزه خو باید لدی روسته هجاب مراد کری. مونگوار تا ویل چه دی خو هجاب کرده خوی ویل چه باید نوری خبری و نکلو. روسته مو 15 افغانی پیدا که یا پا زمانت مورا خوشی کرده تو روسته هم روانی حالت خنده
که آوردنش خیلی وضعیتش خراب تا حال رانوزم.
د ښځو د حقونو یوې فعالې مونیسه مبارزه ازادي راډیو ته وویل چې طالبان غواړي له دې لارې په خلکو فشار راوړي تر څو د دوی په ګټه پر رسنیو کې تبلیغات وکړي.
یک پالیسی جدید یا یک شیوه جدیدی را
د طالبانو یو نوې پالیسی تر څو ښځې ونیسي او کورنۍ اړیکې کړي چې د طالبانو په ګټه تبلیغات وکړي او له دې لارې طالبان نړیوالو ته وښيي چې افغانان زموږ د پالیسیو پلویان دي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو له لوري په پراخه بشري سرغړونو د ښځو په غیر قانوني نیونې او توقیف تورن دی. تازه د بخښنې نړیوال سازمان ویلي د ښځو د حقونو فعال منیجر صدیقي چې لا هم د طالبانو په زندان کې ده د شکنجه او ناوړه چلند له خطر سره مخ ده. دغه سازمان په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې یو وار بیا د غلي صدیقي د سمدستي خوشې کېدو غوښتنه کړې. د ښځو د حقونو فعال منیجر صدیقي د تیر کال د اکتوبر په 19 طالبانو ونیول او د بخښنې نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ داسې مهال چې د هیڅ جرم تور پرې نه دی لګول شوی د ډسمبر په 15 د سرخی پله زندان ته لیږدول شوی ده.
د انجنیر په ښوونځي کې د اول سین سنیولې تر 12 پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شي سی
بیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوړي وای موږ مشکل لرو نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو
سانو زمونږ غږله ازادي راډیو ناوري وړاندې د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم لرو چې په هغه کې له کونړ ولایت نه اوري چې په دغه ولایت کې د وچکالۍ له کبله کاروندګر اندېښمن دي. همدارنګه د طالبانو حکومت نن په ننګرهار کې وغونډه کړې د اقلیمي بدلونونو له کبله یې په افغانستان کې د دغه بدلونونو اغیزې څېړلې او له نړیوالې ټولنې غوښتې دي چې د اقلیم د بدلون کومې اغیزې چې په افغانستان شوې دي دی برخه کې دی ورسره مرسته او همکاري وکړي. نور ریپورټونه به هم لرو. د زهرو کاروان پروګرام وړاندې کیږي خو اما سم چې په خبرونو کې واوریدل دی پاکستان انتخاباتو ته ورزو. د پاکستان انتخابات ورم ورځ وشول او د رایو نتایج تقریبا بشپړ شوې دي خو هم د رایو نتایج لګاڼو خبرونه ډک دي او هملته ځینې پیښې رامنځته شوې دي. وروستۍ پیښه دغلته د پښتون سیاستوال محسن داوړ ټپي کېدل دي چې د هم کاندید له شمالي وزیرستان نه د مشال راډیو څخه احمد شاه عظیمی را سره دی سټوډیو ته ستړی مشه عظیمی صاحب لومړی راته د داوړ د پیښې په اړه وایي څه رامنځته شوي ولې؟
مننه ان صاحب. نن سهار محسن داوړ ورسره د ملي جمهوریت غورځنګ د ګننوم دی د یو شمیر پلویان ورغلی ول د انتخاباتي کمیسون د ولسوالۍ دفتر ته په شمالي وزیرستان کې او دغه د ولسوالۍ دفتر په پوزي چاونی کې دننه جوړ دی. دوی احتجاج کاوه او غوښتنه کول چې د انتخاباتو نتیجې د ژر تر ژر اعلان سي ځکه چې شاوخوا دوه ورځې تیر شوې دي او د دایدا کول چې د ډیر زیات رائے اخیستې دي په نسبت نورو نوماندانو ته نو په دې خاطر باندې انتخاباتي کمیسون نه غواړي چې د نوم اعلان کړي. د دفتر مخته ځینې پوځیان ولاړول هغه دوی نه پریښول نو دی بیا د انتخاباتي دفتر مخته هلته احتجاجي پرلت وه او د چکل د خپل ګوند غړو ته وینا کول نو ناتار د زیر باندې وسوي. د ګوند ځینو کسانو مشته ویل چې دغه دزي هلته ولاړو پولیسو او امنیتی ځواکونو پر د باندې وکړل چې په نتیجه کې د جوبل دی د میرامشاه روختون ته وړي دی او صحیح وازه وس شده یعنی د خطر به هر د شخو نه ده او البته د دوی د ګوند یو غړی وجل سوی دی او 15 نور جوبل دی.
دغه کمی حلقه نه یا د کمی انتخاباتي حوزه نه چې د کاندید د تر اوسه پورې نتایج راوتلي وس
د دې نتیجه چې کله د روختون ته یوړي له هغه څو د کې ورسته د انتخاباتي کمیسون استازي نتیجه خبره کړله چې دغه په نتیجه کې محسن داور تیرا نوی ورکړي او د جماعت علما اسلام فضل الرحمن ډلی یو کاندیدو مصباح الدین نومیږي نو هغه بریالي اعلان کړی او د غیر حتمی نتیجه
په دې توګه محسن داور
د خپل چوکي بایل د
ښکاري بایلو د زکدې تیر زل لحمدی شمالي
لحمدی انتخاباتي حوزه سده نوماندو او بیا د انتخابات ګټلو په 2013 کال کې تر 2023 کال پورې د ملي اسمبلی غړی وو.
دا راته وایي چې پولیس څه ویلي دي چې ولې ډزې کړي یا د پاکستان د چارواکو یا څه شی بیرته په دې اړه باندې کوم رد عمل کوم غبرګون راغلی؟
په دې اړه موږ هڅه وکړه چې د ولسوال سره خبره وکړو او د پولیسو له مشر سره خبره وکړو خو څوک نه حاضرېدل چې په دې اړه باندې خبرې وکړي یا غبرګون وشي. البته د پاکستان د پوز لخوا داسې یو بیان راغلی دی او په هغه کې دا ویل شوی دی چې دلته ډزې وسوي او درې پولیس هم پکې وژل شوي دي خو تر اوسه پورې د دې ادعا د تصدیق لپاره دوی څه ثبوت نه دی وړاندې کړی.
عمومي صورتحال د انتخاباتو نه وروسته نه د نتایج راته ووایا. عمومي د پاکستان نتایج په کوم خوا باندې روان دي او نوی پکې څه دي؟ دا مهال
د پاکستان د ملي اسمبلی ټولې 2 شپږ شپږ چوکۍ دي. پر یو باندې انتخابات نه وسوي. 215 چوکۍ باندې انتخابات وسول تر اوسه پوري شاوخوا 235 چوکۍ دي چې داغه غیر حتمی نتیجې یا غیر رسمي نتیجې اعلان شوی دي چې لمخې د پاکستان تحریک انصاف ملاتړ لرونکي خپلواک نوماندان چې عمران خان یې مشر کوي هغه بریالي شوی دي. شاوخوا 200 چوکۍ هغه وړي دي او لاغه ورسره بیا د نواز شریف ګوند د پاکستان مسلم لیگ نن هغه په دوهمه درجه کې دي. هغه یو اویا چوکۍ وړي دي او بیا د پاکستان پیپلز ګوند چې آصف علي زرداری یا بلایبل بټو زرداری دواړې مشرکی هغه وړي دي. دا د ملي اسمبلی حال دي او ولایتي اسمبلی ته کراسو په پنجاب کې اکثریت چوکي پاکستان مسلم لیگ نون وړي دي چې نو شریف مشرکی په سند کې غوڅ اکثریت د پاکستان پیپلز ګوند وړي دي چې بلاول بټو زرداری او آصف علي زرداری مشرکي په خیبر پښتونخوا کې د همدغه عمران خان د پاکستان تحریک انصاف ملاتړ لرونکو خپلواک نمائندان دي. هغوی غوڅ اکثریت وړي دي خپل سرم کولای شي چې حکومت جوړ کړي. او په بلوچستان کې بیا پاکستان پیپلز ګوند او پاکستان مسلم لیگ نن دوی دواړه مخته دي، یعنی یو هم پر خپل سر باندې حکومت نشي جوړولای، باید ائتلافي حکومت جوړ کړي. پرون د پاکستان مسلم لیگ نن مشر نواز شریف بریا اعلان کړ چې دوی هغه ګوند چې تر ټولو زیات رائے وړي دي، یعنی خپلواک نمائندان په ګوند کې نه حسابل کیږي. نو د غشتنه وکړه د اپوزیشن د نور مشرانو سره، د نور ګوندونو د مشرانو سره، د آصف علي زرداری سره، مولا فضل الرحمن سره، چې له دوی سره ګډ سي او یو مخلوط یا ګډ حکومت جوړ کړي، ځکه چې هیڅ ګوند تر اوسه پرې پدې نه دي توانېدلې چې پر خپل سر حکومت جوړ
کړي. نو د کسم دماغ خبرونه کې وخت کم دی، لنډ کړه ته وایي چې دغه خپلواک نماندان چې زیاتره یې د عمران خان د تحریک انصاف خانی ملاتړ دي، د دوی برخلیک به څه کیږي؟ دوی به وتوانېږي چې حکومت جوړ کړي کنه؟
نه، دوی پر خپل سر یو حکومت نشي جوړولی. د حکومت دپاره یو سلڅلور دیرش چوکۍ په کار دي. دوی تر اوسه پورې دو نوي چوکۍ اخیستې دي. یو دومه خبره دا ده چې دوی ګوند نه دی. په پاکستان کې قانون دا د انتخاباتي قانون، که ته ګوند نه یې ته حکومت نشي جوړولی. خدای دې وکړي چې ته 200 چوکۍ هم واخلې، ته باید د یو ګوند سره ګډون وکړي، پاره کې شامل سي، یا ستا خپل ګوند، ځکه چې دوی د ګوند خپل منځي انتخابات رد سوي ول او محکمې نه و تایید کړي. نو په دې خاطر باندې آزاد ولاړ دي. د پاره یو لار ده چې دوی په دا درې ورځې دی وخت لري د انتخابات د حتمی نتیجو ورسته 2 ساعته، چې دوی باید د خپل ګوند خپل منځي انتخابات وکړي او بیا ګوند اعلان کې، خو هغه ډیره مشکل ښکاري. او بل لار دوی سره دا ده چې دوی د یو بل داسې وړو کې ګوند کې ځان شامل کړي او دغه طریقه بیا د حکومت لپاره هڅه وکړي چې هغه هم ستونزې ورته جوړېدلای سي. نو داسې نه ښکاري چې دوی دې په حکومت کې راسي، په ملي حکومت کې.
ډیره زیاته مننه احمد شاه عظیمی وو چې موږ سره یې د پاکستان د وروستي وضعیت په اړه معلومات شریکول.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
دوستانو زو کونړ ولایت ته. په کونړ او نورستان ولایت کې خلک وایي چې ډېرې مځکې للمي وي او په وروستیو کې د ورښتونو د نورېدو له کمله دوی فصلونه او کروندې شاړې شوې دي. له روح الله انوري تفصیل ورو.
د کونړ او نورستان بزګران وای په سیمه کې د ژمي په سر کې غنم کرل کیږي، خو سه کال د بارانونو د نشټوالي په وجه ټولې للمزم کې بیکخته پرتې دي. په کونړ کې د للمزم کو څو تنو بزګرانو ازادي راډیو ته وویل که څه هم چې په سیمه کې د غنمو کرکلي وخت تیر شوه، خو څو ورځې وړاندې شو بارانونو سره یو شمیر بزګرانو خپلو للمزم کو ته په دې هله ټکټري راوستي او غنم پکې کری چې راتلونکي کال کې به ترې کورونو ته یو څه غله دانه یوسي. حاجی احمد جان:
د قانون ډیرو ورختا دي، د وچکالۍ نه، د خشکۍ نه، چې کومه وچکالۍ په کونړ باندې تیر شوله، تخمونه خلک کاری او زبکو لا ټیکټري راوستري دي. مونږه ټول د قرانه ولسونه غوښتنه کوي اسلامي امارت نه چې په دغه برخه کې د مسعود لار نه کېد، امارت اسلامي د خپل لار نه، د حکومت لار نه، چې مونږه سره کومکونه وکړي.
خو د کونړ په گاوند نورستان کې بیا بزګران ناهیلي شوی وایي په للمیز مکو کې د کار وخت تیر شوه او راتلونکي کال کې به د غلې دانې د نشټوالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخ شي. صاحبداد همدرد:
د خلکو اکثره زمکه هغه للمیز مکه ده چې په وخت موسم سره باران وشي نو د به کرل کېږي، خو سکاله د دې زمکو اکثره برخه په دې خاطر پاتې شو چې باران مونږ شو، خلک نه هلی وو، او اوس چې باران وشو د کرنې وخت تیر دی. نو په دې خاطر باندې بزګران اوس د خاص هیلې نه لري چې اوس د دوی کرنه وکړي او له دې نه سلا سره وړي، ځکه که اوس دوی سبزیجات وکړي نو هغه لپاره بیا کافي اوبه نشته.
ځایي اوسیدونکي باید د ولایتونو زیاته برخه یې غرونو نیولې ده، د کرکلي لږ ځمکې لري او هغه هم ډېرې له سیندونو په لوړه پاتې شوي او دوی له روانو اوبو د خړوبولو وس نه لري. د نورستان او کونړ بزګران له اوسنیو حکومتي چارواکو او مرستندوی مؤسساتو غواړي چې ورسره مرستې وکړي او داسې لارې چارې ورته چمتو کړي چې ورسره للمیز مکه هم د کرکلی جوګشی د یاد ولایتونو چارواکي هم منی چې وچکالی ولسونه زپلی او هڅه کوي چې زیانمنو شو ته مرستي چمتو کړي. په کونړ او نورستان کې بزګران په داسې حال کې ل وچکالی څخه ورته درسیدلو زیانونو څخه شکایت کوي چې په ننګرهار په هنتون کې د اقلیم بدلون د لاملونو او د هغې د اغیزو په اړه درې ورځینی نړیوال کانفرانس پیل شوی چې په کې د سرپرست حکومت یو شمیر چارواکو هم ګډون کړی او د دغه کانفرانس لپاره په یاد موضوع شاوخوا 250 څیړنیزې مقالې لیکل شوې دي.
دوستانو واموریدل چې په کونړ او نورستان کې خلک له وچکالۍ شکایت کوي. په ټول افغانستان کې کڅام په ورستیو کې ورختونه وشول خو وچکالۍ هغه څه دي چې د کال په جریان کې د افغانستان بیلابیلې سیمې ځپلي. کارپوهان دا د نړیوال اقلیم له بدلون سره تړي. هغه څه چې په نړۍ کې د بشر فعالیتونه او کړنې سبب بلل کیږي. د طالبانو حکومت د نړۍ له پرمختللو هیوادونو د اقلیم د بدلون له امله افغانستان ته د اوختو زیانونو د تاوان د ورکړې غوښتنه کړې ده. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت مرستیال په ننګرهار کې د اقلیم بدلون نړیوال کانفرانس نومې غونډې ته وویل کمزوري هیوادونه د پرمختللو صنعتي هیوادونو له امله زیان ویني. د چاپیریال ساتنې کارپوهان هم وایي چې د افغانستان د اقلیم بدلون په وړاندې خورا زیان منو چې افغانستان د اقلیم د بدلون په وړاندې خورا زیان منون کې دی چې بیلګی پر لپسې کلونه وچکالی ده. سنا ککړ په دې اړه جزئیات لري.
د طالبان حکومت د نړۍ له پرمختللو هیوادونو په ټینګار سره د اقلیم د بدلون له امله افغانستان ته د اوختو زیانونو د تاوان د ورکړې غوښتنه کوي. د شنبې په ورځ په ننګرهار پوهنتون کې د اقلیم بدلون نړیوال کانفرنس نومې غونډه کې د طالبان حکومت د لوړو زده کړو وزارت مرستیال لطفلا خیرخوا وویل د نړۍ کمزوري هیوادونه د پرمختللو صنعتي هیوادونو له امله زیان ویني.
صنعتي هیوادونه چې د موسمي بدلون سبب شوي دي عاملین دي او لاس پکې لري هغوی باید دغه فقیر هیوادونو ته د سببیت تاوان ورکړي. دغه د خپل عمل تاوان باید د هیوادونو ته ورکړي چې دوی په پښو ودرېږي او دغه اثرات کم کړي. خو له بده مرغه هغه سې توجه افغانستان ته ونه شو.
د تیرې دوشنبې په ورځ د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې هم دا خبره کړې وه. د طالبان حکومت د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیم د بدلون له امله زیانمن شوی دی. د دغې ادارې د معلوماتو له مخې د افغانستان په کچه طبیعي یخچالونه 14% ویلې شوي، د تودوخې درجه له 0.1 څخه 1.8 ته رسېدلې، 1 میلیون خلک د اوبو له کمښت سره مخامخ دي او ورښتونه هم 10% کم شوي دي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست نه د محمد ندیم مې د دې کانفرنس نه چې ټاکل شوی سبا او بل سبا به هم دوام وکړي هیله لري چې نړۍ ته د اقلیم له بدلون د اغیزمن شوی افغانستان حقیقي انځور وړاندې کړي. د چاپیریال ساتنې برخې کارپوه احمد جاوید نوري ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان د اقلیم بدلون له امله ډېر زیان لیدلی چې بیلګې د پله پسې کلونو لپاره وچکالي ده. نوموړي په روان کال کې د وچکالي د خطر په اړه وویل:
فعلا ما د فصل زمستان قرار داریم، معمولا میبینیم که تا فعلا یکی دو
اوس محل په ژمی کې موږ وینو چې یو یا دو ځلې واوره ورېدلې او د تیر په شان ورښتونه مهم نه درلودل. له بده مرغه بل کال به یو ستونزمن او وچ کال وي چې دا به مستقیما په کرنې، مالداري او صنعت اغیز وکړي.
مالداري و کسایی که کسب کار هستند، صنعتکار هستند، مستقیما بالا اینا رول داره.
د افغانستان یو شمیر کروندګر هم د وچکالی او اقلیم بدلون له امله د ورپېښو زیانونو په اړه شکایت کوي. په نیمروز ولایت کې بزګر عبدالعظیم آزادی راډیو ته وویل:
این سال خود تغییرات اقلیم زیاد بوده، ولی بیشتر همی خوش سالی است.
سکال دا اقلیم بدلون زیاد و وچکالی دیر و چیز موک کروندو او ساروی تا زیان رسوله. دره کاله کیگی چی سنوشو کرله، سچی او کرو و چیگی، حقا غنمو چی کرلی طولی پو موک تاوان شیوی دی.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا د اسد په میاشت ویلي وه د افغانستان 15 ولایتونه د وچکالۍ له سختو شرایطو سره مخ دي او د افغانستان په ګډون لس هیوادونه په نړۍ کې د اقلیم د بدلون له کبله تر ټولو زیات زیانمنونکي هیوادونه دي. د یادونې ده چې د اقلیم د بدلون په اړه د ملګرو ملتونو 28 کنفرانس یا COP 28 چې د نومبر په 10 په دوبۍ کې پیل او د دسمبر تر 12 پورې دوام وکړ او د نږدې 200 هیوادونو استازو پکې ګډون کړی و. په پریکړه لیک کې په لومړي ځل په هیوادونو غږ شوی و چې د اقلیم د بدلون د تر ټولو ناوړو اغیزو د مخنیوي لپاره فوسیلی ژوند موادو لاس واخلي او بدیل ته مخه کړي. د کانفرنس د طالبان حکومت استازي نو بلل شوی د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې هغه مهال په اعلامیه کې ویلي وو د دوی حکومت د نړیوال کانفرنس په پوره ډول چمتووالی نیولی وو، خو د دوی په ټکو د سیاسي ملحوظاتو له امله له ګډونه بې برخې شو.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
دا د ازادي رادیو د کندهار کې ځکهونکې او خونکې د تیرو جګړو پر مهال د ویجاړو شو خونځیو د ترمیم وخت نه کوي. تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
شار صفا او شکنې وساتو.
دا غماشمان د کندهار د پنجبای ولسوالی مرکز نږدې په هغه ابتدایي شونځي کې درس وایي چې د تیرو جګړو پر مهال د جنگ لومړی کر شو چې لکبلې د شونځي ودانی ته ساغزیانونه وراوشته دي. د دا شونځي دیوالونه په مرمیو سوري سوري دي، کلکینان او دروازې ماتې دي چې اوس مهال زده کوونکي پکشي په ډیر سخت حالات کې زده کړې کوي. د شونځي زده کوونکي وایي د ودانۍ ساختمان تخریب شوی، د شونځي دروازې، کړکۍ، رنګونه او کانکریټي برخې له منځه تللې ده چې د باد او باران پر وخت دوی زده کړې ټکنۍ کیږي.
په پینا یخ مو کیږي در نسته، پښ مو نسته، چوکۍ نه لرو، تخته مو خراب ده، باید د مکتب راسم چې تخته مو سمه سي پښونه را تراوړي. موږ یخ کیږي سهار چې موږ مکتب ته راځو، موږ د درس لپاره راځو چې د مکتب سم سي، موږ یخ پاره نه کیږي سارا ستو یخ هیڅ شتو چې شخم کې.
زمانم محمد زبیر ستنځ خونه د غږی چې د ازمور مکتب د شناپرن لري د ګرد تخریب سوی جاو او بنسته د وبو سره ډېر په تکلیف او د کلکینانو دیندار چوکاټو نسته اندار نسته. کچیر د ازمور مکتب ته د چشي ویندار ولويږي نو وس نو بره بزمور د مکتب شاګردان نور هم ځات شي، نو وس د یخ په واجه سره ازمور د مکتب شاګردان د یخ دراس نه سره تللی.
د دې شونځي نه یوازې ودانۍ تخریب شوی بلکې تشنابونه او به تختې چوکۍ او فرشونه هم نه لري.
مانو محمد قاسم دی د شونکو په سپات باندې اوس پایجرا کوم. کلکنان نه لري، کلکنان یې ټوله تخریب شوی دي او جوالونه یې ټوله سری سری دي او دا غدر څنګه د اوبو سیستم ټوله صفر دی. اوبو مو نسته، برمه وشي نسته، وبنه لرو پشکی کې تشنابونه مو ټوله تخریب شوی دي، هغه ترمیم او جوړښت ضرورت لري.
د شخورنې نړیواله کمیټه یا آی آر سی خبرداري ورکړي چې له پاکستان څخه ستان شوی 1500 افغان کډوال دیننه په خپل هیواد کې لا تیار راتلونکي سره مخ دي. تفصیل په دې ریپورت کې.
د شخورنې نړیواله کمیټه یا آی آر سی خبرداري ورکوي چې تر نیم میلیون ډیر افغان کډوال چې له پاکستان په زور افغانستان ته ستان شوی لا تیار راتلونکي سره مخ دي. د دې کمیټې د جمعې په ورځ په خپل ویب پاڼه د راپور په خپرولو سره لیکلي چې افغانستان اوس مهال د کورنۍ بې ځای شویو له ستونزو، بشري اړتیاو او اقتصادي فشارونو سره مخ دی چې راستنیدونکي کډوالۍ اغیزمن کړي. آی آر سی زیاتوي چې یو شمېر افغان پناه غوښتونکي چې د امریکا پی یو، اس آی وی او پی دوه کډوالۍ کیسونه لري، د خپلو کیسونو پروسس ته د اوږد انتظار له امله په درېیم هیوادونو کې له خطر او نورو ستونزو سره مخ دي. د کمیټه وایي چې د اس آی وی یو لکو و څلوي سره غوښتنلیکونه پاتې دي چې باید د تیر کال په لومړي او درېیو میاشتو کې پروسس شوي وای او د پی ټو کیس لرونکو کډوالو شمیر چې د ایستلو له خطر سره مخ دي معلوم نه دی. د ژغورنې نړیوالې کمیټې د جمهور رئیس جو بایدن له ادارې غوښتي چې د افغان کډوالو د کیسونو د څېړلو بهیر چټک کړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کډوال چې په دې وروستیو کې له پاکستانه راستانه شوي ازادي راډیو ته وویل چې په ناوړه اقتصادي وضعیت کې دی او په دې سړه هوا کې د خوراکي موادو او سون توکو د پیرلو او د درملنې توان نه لري. یو له دغو عبدالقادر ازادي راډیو ته وویل همداشان یو شمېر هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې ژوند کوي او د خپلو کیسونو د څېړلو امریکا ته د تلو په تمه دي هم وایي چې د دوی د کیسونو د څېړلو بهیر پڅ روان دی، افغانستان ته د ستنېدو لاره نه لري او په پاکستان کې له ډېرو ستونزو سره مخ دي. یو له دوی څخه ایمل حبیبي ازادي راډیو ته وویل
اکثریت کسایی کی جو
زما په ګډون ډیره خلک برته افغانستان ته نشي تللی، ځکه چې هلته مجوان په خطر کې دی او په پاکستان کې هغه کسانو ته چې دی پی یو او پی ټو کی سره لري رسیدنه نکي او بهیر ډیر پټ
یو بل پیډو کیس لرونکي نادر سیدی وویل
تقریبا دو سال یا کمتر از دو سال بوده می جا مشکلات های زیادی را متحمل شدیم که
په تیرو دوو کلونو کې مو ډیرې ستونزې وګاللې، لکه ماشومان مو له ښوونځي او زده کړې له چاپیریال څخه لرې دي، کار او یوه اقتصادي سرچینه نشته چې زموږ پر روحي او ژوندي بد اغېز کړی دی.
کینجا سپارې کړی مینو همګي سر روحي مو زندگی مو تاثیر منفی را به بار آورده.
دوی د امریکا له متحده ایالاتو غواړي چې د دوی ستونزو ته پام وکړي او کیسونه یې ژر تر ژره وڅېړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان موقت حکومت بی اسناد افغان کډوالو ته د روان کال د مارچ تر میاشتې پورې د پاتې کېدو مهلت ورکړی دی، خو د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ په تورخم کې د 14 میلیونه افغانیو په لګښت له پاکستان څخه د راستنېدونکو کډوالو لپاره د یو کم د جوړېدو خبر ورکړی دی. د پاکستان موقت حکومت د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې څخه د اوسېدو له اسنادو پرته د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه وکړه، چې په پایله کې امریکا او نورو هیوادونو ته د پناه غوښتونکو افغانانو په ګډون د 5 لکو څخه ډېر افغان کډوال له پاکستانه وایستل.
ازادي راډیو دا اوس هم یو بیا د مهمو خبرونو سر ټکی. د طالبانو حکومت د نړۍ له پرمختللو هیوادونو د اقلیم د بدلون له امله افغانستان ته د وخت زیانونو د تاوان د ورکړي غوښتنه کړې. د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو وزارت مرسیال په ننګرهار کې د اقلیم بدلون نړیوال کانفرنس می غونډې ته وویل کمزوري هیوادونه د پرمختللو صنعتي هیوادونو له امله زیان ویني. د چاپیریال ساتنې کارپوهان وایي افغانستان د اقلیم د بدلون په وړاندې ډیر زیانمنونکی دی چې بلګۍ پرله پسې وچکالی ده. د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي د طالبانو د جبري حجاب د فرمان مخالف کسان په دې اړه د غږ پورته کول له امله له لوړو ګواښونو سره مخامخ کیږي. رینا امیری نن سهار په خپله ایکس پاڼه لیکلي د بدحجابۍ په تور سلګونه نجونې او ښځې نیول شوي، ځورول شوي او جریمه شوي دي. د ژغورنې نړیواله کمیټه یا IRC خبرداری ورکوي چې له پاکستان څخه ستانه شوي 1500 افغان کډوال له تیاره راتلونکي سره مخ دي. دې کمیټې نن د یو رپورټ په خپرولو افغانستان ته د راستنو شوو کډوالو او دغه شان د هغو افغانانو د ستونزو په اړه چې امریکا ته د کډوالۍ کیسونه لري او په درېیمو هیوادونو کې اوسیږي اندېښنه څرګنده کړه. یو شمېر هغه افغانان هم چې په پاکستان کې د امریکا د پناه غوښتنې کیسونه لري غواړي چې د دوی کیسونه دې زر تر زره وڅېړل شي. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې دوی د ژوند کولو لپاره کافي پیسې او امکانات په پاکستان کې نه لري او همدارنګه اوږد انتظار ژوند تریخ کړی دی. دا پاکستان ملي جمهوری غورځنګ مشر او پیژندل شوی پښتون سیاستوال محسن داوړ نن هغه محل په دزو جوبل شو چې په میرامشاه کې د پوزي چاونې مخې ته احتجاجي غونډه تا وینا کوله. نو موله د فبرورۍ د 8 نیټه په انتخاباتو کې له شمالي وزیرستان څخه د پاکستان مرکزی پارلمان ته کاندید دی. ډاکټرانو د هغه روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ بللې. دا پاکستان پوز لوی درستیز نن د خپل هواد له سیاستوالو وغوښتل چې په خپل منځ کې اختلافات پای ته ورسی او د خلکو د ژوند د ښیګڼې لپاره کار وکړي. جنرال اسیم منیر دا خبره په داسې حال کې وکړه چې د پاکستان د عامو انتخاباتو له اعلان شو پایلو داسې ښکاري چې د پخواني صدر اعظم عمران خان پلویانو د نورو ګوندونو پرتله ډېرې چوکۍ ګټلې دي. او د اوکراین په خارکیف ښار کې د تیلو پر یو ټانک د روسیې د بی پلوټ الوتکې په برید کې د 3 ماشومانو په شمول وطن وشل شوی. د خارکیف والی نن پر خپل ټلګرام د دې خبر د لیکلو ترڅنګ ویلي چې په دې برید کې 3 تنه نور ژوبل شوي هم دي. تر دې مخکې د خارکیف ښاروال ویلي و چې د تیلو په ټانک کې د اور لمبې شاوخوا کورونه تخپلې شوي. دا والی سینهوبوب په وینا د 3 ماشومانو په شمول د 5 تنې مړي په یو کور کې موندل شوي، 2 تنه نور په یو بل کور کې مړه شوي دي. دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي رادیو نه اوریدي. ازادي رادیو خبرونه وښه څلیر ساته اوریدلې شي د ورځې لخوا په لنډو سپو 1925 مترو باندې اوریدل کیږي. همدارنګ د شپې لخوا نه یعنی د مخام ل شپګونه د سهار تر شپګو پوري د ازادي رادیو خبرونه تاسو په منځنۍ صفه 2 لشپګنوي اوریدلې شي چې په واضح او روښانه ډول په ګڼو ولایتونو کې اوریدل کیږي. د خبرونه په همدې ځای پاتره سو د بهرو کاروان وړاندې کیږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مهرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دی. په یو تازه راپور کې راغلی چې په ایران او پاکستان کې د افغانستان له تاریخ څخه جوړ شوی خورا ډیر هیروئین اروپا ته کاچا کیږي.
د قانون عملی کولو بنسټونو معلومات کوي چې ایران اروپا ته د هیروینو د قاچاق په اصلي لار ده. اروپا ته هیروین له همدې لارې د موټرو او کارګو په وسیله قاچاق کیږي. ترکیه د اروپا پر پوله پروت یو بل هیواد دی چې ډیر هیروین له همدې لارې هم اروپا ته قاچاق کیږي.
دا چې شریخ ولې د اتحاد لامل کیږي او د شریخو اتحاد د نشه یي موادو له اتحاد سره څه توپیر لري، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې.
هغه کسان چې په سری خوبانی معتاد وي، د دوی توازن خنوي، اکثره رنگ توريږي، ټوخل لري، سابندي لري، اکثره ټوخيږي، نفس کوتاهي لري.
د سیف الرحمن په نوم یو جوړ شوی معتاد وایي چې د احتیاط پر مهال می کار نه شوی کولای.
مازغم د شیخ بيدل او د بدن د شیخ لرزاق او د در بقام کوچ به جنجال رانه کېده. ورونه وو خسترګنه را تکته وایلم تقالم به نشم اسکارا پټای نس کوله د سارو غنچ بو زوبل بو ګنس بو اچم پټای چې پریخ مرګور سبلاړ مانتم چکر چارس مارس مو
او د پروګرام په پای کې به په ډرامه کې واوري چې د سید محمد د کور پر دیوال یو چا سر ور پورته کړی وي، خو د سید محمد په لیدو تښتیدل وي. دا چې دا سړی به څوک وي او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واوري.
جر راسا سراغ در سر راوڑا
تا ہوں سے مرکڑا سرو ناس در آباد کڑا
وی دا کالی خوئی ٹول پوی نصر دی زویا تل تا میزار کے تا پتا پوشی می دی
اوز خپرونه پی راپور پیل کوو. د اروپای ټولنې د اتحاد او نشې موادو د سارنې مرکز وایي په ایران او پاکستان کې د افغانستان له تاریخ څخه جوړ شوی خورا ډیر هیروئین اروپا ته کاچا کیږي. د دې مرکز په تازه راپور کې راغلي پاکستان او ترکیه اروپا ته د هیروئینو د کاچاکو اصلي لارې دي. اندا چې په ایران او پاکستان کې جرمي ډلې توانېدلې چې اروپا ته نشې مواد د قانوني ترانزیت په ډول هم کاچا کړي. دا مرکز وایي په افغانستان کې د کوکنارو د کښت لمنه کولو سره سره ایران او پاکستان ته د دې هیواد د تاریاکو کاچاک نه دی کم سوی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د اروپایي ټولنې د نشې موادو او اتحاد د څارنې مرکز په دې راپور کې په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې د پام وړ کموالي ته اشاره شوې، خو په دې راپور کې دا هم راغلي چې په دې هیواد کې د تاریاکو لوی زیرمې د دې سبب شوي چې ګاونډي هیوادونو ته د تاریاکو کاچاک دوام وکړي. د مرکز مندلې یو کیلوګرام تاریخ چې یو کال مخکې به یې 219 امریکایي ډالر و او 402 ډالر ته پورته شوې ده. د دې مرکز تحلیلګر لورنت لینیل وایي چې د افغانستان له ډېرې تاریخ څخه په ګاونډي هیوادونو کې هیروئین جوړیږي.
د افغانستان له تاریخ څخه یوازې په افغانستان کې هیروئین نه جوړیږي، بلکې په ایران او پاکستان کې هم ترې جوړیږي او د پاکستان ځینې جرمي ډلې د اروپا د نشه یي موادو په بازارونو کې ښکېلې دي.
د دې مرکز څېړنې ښیي د بالکان هیوادونو اروپا ته د هیروئینو د قاچاقو ډېره نږدې لاره ده او ډېر کیمیاوي مواد هم له همدې لارې او دا ډول اروپایي هیوادونو له لارې آسیا ته قاچاق کیږي چې هلته د هیروئینو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کیږي. د اروپایي ټولنې د نشې موادو او اتحاد د سرنې مرکز یو بل تاجرګر رابرټ پیترانسیس مندلې ایران نه یوازې دا چې د افغانستان له تاریخ څخه هیروئین جوړوي، بلکې اروپایي هیوادونو ته د قاچاقو یو مهمه لاره هم ده.
د قانون عملی کولو بنسټونو معلومات کوي چې ایران اروپا ته د هیروینو د قاچاق اصلي لار ده. اروپا ته هیروین له همدې لارې د موټرو او کارګو په وسیله قاچاق کیږي. ترکیه د اروپا پر پوله پروت یو بل هیواد دی چې ډیر هیروین له همدې لارې هم اروپا ته قاچاق کیږي، خو په ترکیه کې له 2022 میلادي کال راهیسې د هیروینو نیول کم شوی دی.
پروسه ښکار په اروپا کې د نشي موادو د وضعیت په اړه د دې مرکز تحلیل شي. په افغانستان کې له 2 کالو راهیسې د کوکنارو د کښت بندولو، د سیمې بازارونو ته د تاریاکو او نړیوالو بازارونو ته د هیروینو پر قاچاق هیڅ اغیز نه دی کړی، ځکه د دې مرکز تحلیلګران باور لري چې اوس هم په افغانستان او سیمې په هیوادونو کې د تاریاکو لوی زیرمې شته.
د دسمبر په میاشت کې مخته ورستی را رسیدلې معلومات ښیي چې افغانستان څخه د دریو هیوادونو یعنی ایران، پاکستان او ترکیه ته د نشئی موادو قاچاق نه دی کم شوی او اوس هم خورا ډیر هغه هیروین او خیخه چې په افغانستان کې تولیدیږي نسی.
که څه هم اروپایي ټولنه په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو هرکلی کوي، خو دا اندېښنه لري اروپایی بازارونه ته د افغانستان تاریخ څخه جوړ شوی هیروین قاچاق کم سي، اروپایی متاجر به شیشه افینتانیال غوندي کیمیاوي نشي مواد ته مخه کړی.
په راپور کې مو اوریدل چې د اروپایی ټولنې د اتحاد او نشي موادو د سارنې مرکز وایي په ایران او پاکستان کې د افغانستان له تاریخ څخه جوړ شوی خورا ډیر هیروین اروپا ته قاچاقیږي. اندا چې په ایران او پاکستان کې جرمی ډلې توانیدلې چې اروپا ته نشئی مواد د قانوني ترانزیت په ډول هم قاچاق کړي.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم اوس په ګډه ملو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایران څه کوي؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې را سره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې د بوټونو، فرشونو او نور سریخ د احتیاط لامل ګرځي او ډیری وخت هغه کسان ورباندې معتاد کیږي چې تر دې وړاندې نشئی مواد تجربه کړي وي. دا چې سریخ ولې د احتیاط لامل کیږي، څه ډول کسان په سریخو معتادیږي، معتادین په څه ډول د سریخو نشه کوي او د سریخو احتیاط د نشئی موادو له احتیاط سره څه توپیر لري، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتلی چې په سریخو کې څه ډول مواد دي چې د احتیاط لامل کیږي.
په سریخو کې عضوي مواد دي چې هغه وروسته بیا په کاربن ډای اکساید او په کاربن مونو اکساید باندې بدلیږي چې نشه راوړونکي دي او دوی کب بوی کولو ډول وي او کب سکولو ډول باندې وي، دوی د احتیاط لامل کیږي. هر کیمیاوي مواد او عضوي مواد استعمال او ناوړه استعمال او سو استعمال د احتیاط اډکشن سبب کېدلی شي.
څه ډول کسان په سریخو معتادیږي؟
اکثر پستریخو او رنگونو باندې هغه کسان معتادیږي چې وي مخکنه احتیاط ولري یا نشئی مواد استعمالي، مثلا هیروینیان، چرسیان، کوکین والا، شیشی والا، ټابلیټ کا والا، ټرامادول او افین والا کسان چې د نشو څخه استفاده کوي او ډیرې دي تلیواله وي چې د مختلفو نشو څخه کار واخلی او د مختلفو نشو خوند او نشو ګوري. نو اکثر په سریخو هغه کسان معتادیږي چې وي د پخوا څخه معتاد وي.
په سریخو معتاد کسان په کومو طریقو سریخ کاروي ترڅو خماري پرې لري کړي؟
پسریخ موتاد کسان سریخ د خپل خماره د لری کوله د فارم کوله شي چې د بوی په شکل باندې دوی استعمال کی، یعنی بوی کوي، او هم د دود په شکل باندې دوی استفاده ورسخه کوي، او ډیر کمی دا سیدی چې د خړلو په شکل باندې دوی څخه استفاده کوي. خو اکثره دوی لکه د سیګریټو په شان یا د اپینو هیروینو په شان دوی سکي یا دود ډول باندې دوی اکثره سریخ او رنگونو څخه زیات استفاده.
د سریخو احتیاط د نورو نشئی موادو له احتیاط سره څه توپیر لري؟
بدبختانه چې یوازې نشئی مواد لکه هیروین، ټابلیټ کې، شیشه، چارس، اپین، ټرامادول، عصبي دواګانې دا نه دي چې انسان معتادی، بلکې مختلف دواګانې یا مختلف کیمیاوي مواد لکه پټرول، ډیزل، حتی داسې نشیان شته چې د پټرولو دود دغه کوي یا بویي او یا د دود کشکوي، او دغې څخه همدارنګه د ډیزلو د رنګونو او بدبختانه د سریخو د دې شیانو څخه استفاده کوي. دا هم اکثره هغه خلک ډیر استعمالوي کوم چې د پخوا څخه احتیاط لري.
دغو کسانو نښې نښانې څه دي چې په سریخو معتاد دي؟
هغه کسان چې په سریخو باندې معتاد وي، د دوی توازن ښه نه وي، اکثره رنګ توریږي، ټوخلې لري، سا بندي لري، اکثره ټوخیږي، نفس کوتاهي لري، ګنګس وي دوی، هم همدارنګه نور رواني مشکلات ورته پیدا کیږي، ځکه چې په دې کې درانده کیمیاوي او عضوي مواد دي، د هغې په خاطر باندې د سږو ناروغیانې ورته ډېرې پیدا کیږي، ټوخیږي دوی، سا بندش لري، او همدارنګه لکه د نورو نشو په شان باندې دوی نشم وي، ګنګس هم وي، او خپل کار نشي کوي، حافظه د لاس ور کړی، حافظه کمزوري کوي، خپل کار باندې تمرکز نه لري، او بالاخره کیدله شي چې د دینه غټو نشو ته هم مخه کوي.
پښلي خود متادانو درملنه د نورو نشي موادو له درملنې سره کوم توپیرونه لري؟
خوشبختانه وایم چې د ټولو معتادینو تقریبا درملنه یو شان ده. 15 ورځې د ډیټاکس یا زهري کېدلو دوره ده، او دغې نه وروسته بیا تر 15 ورځو پورې نوره نام داسې تداوي ده. دغه ناروغان هم لکه د نورو نشئی ناروغانو په شکل باندې چې خوب نه ورځي او نور ځان درد کوي، د معتادینو وروسته قهر غصې کوي، جنگونه کوي، دوی هم همدا اراز علائم لري، او چې د دوی کوم اراز علائم لري، د ماغي مثلا د بی خوبی د پاره د بی خوبی دوا، د زړه تنګون د پاره زړه تنګوالی دوا، د دردونو د پاره د دردونو دوا استعمالیږي. تقریبا دومره ډیر فرق سره نه لري، لکه ټول روغ دي کسان چې څنګه تداوی کیږي، هغه ته کم ناوړه اراز علائم پیدا کیږي، هغه ناوړه اراز علائم تداوی کیږي. بدبختانه موږ په افغانستان کې لکه د اروپا او د امریکا په شان هغه سیستم نه لرو چې ایوازي سیستم استعمال کی، یا هغه اواز د دواګانو ورکول کیږي. نو دلته موږ ایوازې څه کولای شو، هغه اراز لایم لوکل یا په موزي ډول چې کوم اراز لایم پیدا شوی، ایوازې موږ هغه تداوی کوو.
د سریخو کاروباریانو ته متوسیت څه ده تر څو په سریخو معتاد نسی؟
اول خدا چې د سریخو خپل کاروبارین باید ډیر احتیاط وکړي، ځکه چې زموږ د تجربې مطابق هغه کسان چې اکثره د هیروینو په کارخانو، د چرسو په کاروبار ځای کې، د پودرو کاروبار ځای کې، او د مختلفو نشئی په کاروبار ځای کې او کارخانو کې کار کړی، هغوی اول درجه محتاط شوي دي. نو د سریخو د کارخانو والا او د کاروباریانو ته هم زموږ توصیه دا ده چې دوی باید یو خو سریخ د څه دپاره یو څوک وړي، مثلا کسان مشخص وي، مشخصو کسانو ته ورکی، او بلدا نشي چې په عام بازار کې پارځي کې، یا دسي خلک چې دوی ته مشکوک وي، هغه خلکو ته باید هیڅ کله سریخ او رنگونه نشین په خپل سر باید ورنکړل شي.
په مرکه کې مو واوریدل چې طبي ډاکټران وایي سریخ د نشئی موادو غوندي احتیاط لري.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم څنګه پیدا کوي؟
مکتب تم چلاشیلی بچی مور دی پودر وهی، پلا دی پودر وهی، یا می خور دی عزت پودر وهی، یا دی مړ پودر وهی،
لا په مړی کې نه ومه، په مور خو څه خبر نه، خم خم مورم
چې موږ پلا نه وخت یو نیم لک ډالر وو، دا سرمایه ما ټول وو خلم.
دا نشئی موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان ونیزه خبرونه واوري.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ اوسیدونکو سیف الرحمن په لس کلنۍ کې لومړی په چرسو او وروسته په نورو نشه یي موادو محتاط سو. دی چې له لسو کالو راهیسې نشه کوي وایي چې د نشو په لومړیو کلونو کې له خپل پلار سره په کرونده کې کار کاوه، خو وروسته نشو دومره کمزوری کړ چې هر څه ځینې پاتې شول. سیف الرحمن چې اوس په یوه روغتون کې بستري دی زیاتوي که نشه یې نه کولی اوس به یې د نورو خپلوانو غوندې ښه ژوند درلودی. دا چې سیف الرحمن د اعتیاد له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
وله نشه مخکې خپل پټای مټای کاو، وله تاسو دستم چې ملګرو به راته چې راسه دغه نشه وکړه چارس مارس وایي دا دسې د دسې اوس یې پر اوږده کړم چې دسې ژوند مې دسې بل رقم څه مازغون مې خراب کړه چارس مې وایم پټای مټای مې نه کاو کور کې مې جنجال کاو درس مې والا پنځم پورې الی ده بس چې مرګور په نشو روږ د کوم درس هم رانه پاتې سه یاره نشو دا لس کال کې هېڅ قوم یې دا هغه مې ومید تریاک او شیشه لومړی چرس والو چرس نه بیا هغه سپه ځینې مې ګولۍ شوې او زیکپ وي زیکپ نه بیا هغه سوې شیشه شوه شیشې نه بیا هغه سوې ځینې مې تریاک شول والا مازغم دسې خوږېدل او د بدن مې دسې لرزه کوله در بې کاو کور کې به جنجال رانه کېده ورونو به پخه سترګه نه راته کتل ویلم کولم بې نشه مو کوله پټای مې نسو کولی دسې ساغه غونچې بو زوبل بو ګنس بو چې مې پټای پسې پرېښو ملګرو سه به لاړم هلته چکر مې چارس مارس مو وایه نشه مې دا دوه درې سوه څلور سوه روپۍ مې ورکولې ورځې دغه اته نه لکه به تللې نشه مو چې نه کولی اوس مې موټر و بل کار بار مې ځان ته په جوړو پیسې به کله ورور چې بانک نه راولېږه د دې وظیفې نه لکه ماشین به یې راولېږم ما به زر دوه زره روپۍ کې وایم هغه ما پټي مې کړن چې به چې راته ویل دا څه کار ده ما به ورته ویل چې داسې داسې مریض وم داسې د داسې خبر نه و چې په نشه او شاینې ورکړم د کور د پیسو نه مې روپۍ پټولې سودان کور جنجال مې کاو شپې به م وتلم چارس مارس مې وایي د شپې ورځې ټول کور کې به نه کېناستلم کور کې به ورونو جنګ راسه کوو دا یو ورون به دغه ته به خسته که زه به یې وایلم ټکولم زه به تښتېدلم دبي مبي دغه به یې وایلم پختۍ موس هم درد کوي.
په خاطره کې مو واورېدل چې سیف الرحمن وایي د نشو په لومړیو کلونو کې له خپل پلار سره په کرونده کې کار کاوه، خو وروسته نشو دومره کمزوری کړ چې هر څه ځینې پاتې شول. سیف الرحمن زیاتوي که نشه یې نه کولی اوس به یې د نورو خپلوانو غوندې ښه ژوند درلودی.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست که امیدوار مور نشه وکړي په ګېډه کې ماشوم نقصان کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر واحد الله کوشان خبرې واورو.
مخدره مواد په مجموع کې هغه مواد چې د شهم کې منحل ده، د پلاسنتا نه تیریږي. پلاسنتا هغه نخلوونکی ارګان ده چې مور او ماشوم سره نخلوي. هغه مواد چې ماشوم ته نقص کوي هغه فلتریږي او نه پرېږدي چې ماشوم ته داخل شي. نو مخدره توکي په مجموع کې هغه مانع نه تیریږي او په جنین باندې ناوړه اغیزه وکړي. باید د سخت دی جنین یا سخت دغه ماشوم په مختلفو وختو کې کله چې مخدره توکي استفاده کوي په اولین هغه تاثیر په دماغ باندې دماغ ته چې ټول وجود اداره کوي دماغ ته چې ټول وجود کنټرولوي کله چې دغه سب تنبیه شي ماشوم چې پکې ژوند کې هغه ته رحیم وي رحم وي دا هغه عضلات چې ده په حرکات راوړي هغه عضلات د شخیږي تقلص کوي په زمین کې کله چې دا عضلات تقلص وکړي دا د ماشوم حرکت سبب ګرځي او کیدای شي ماشوم بې وخت شکل سره د ولېږي. بل هغه مایع چې ماشوم پکې د مور په ګېټه کې اوسیږي امنیوتیک مایع وي چې د هغه کې لامبو یا شناور ده دغه ماشوم بدون د مایع نه د ژوند نشي کولی. مخدره مواد دغه مایع کې ګډیږي باعث د دې کېږي چې بې وخته هغه مایع توی شي کله چې کله بیرون توی شو هغه ماشوم هلته کمبود د اکسیجن سره مواجه کیږي او هغه په نتیجه کې مري او سخت کیږي. مجموع کې مخدره توکي د چرس ته نیولی تر میتامفیتامین یا شیشه پورې چې بد اغیزه لري کته کې دغه استیمولان یا تحریک کوونکي مواد مثلا که هغه کې شیشه راځي هغه کې نیکوتین راځي هغه کې نور مواد راځي دا تحریک کوونکي مواد چې دا عصب تنبیه کوي شو د شدت د نشه زیات او ډیر مضر ماده ده نو دا ډیر زر تاثیرات ام مور باندې کوي ام د ماشوم د اوسېدو ځای باندې چې هغه رحم د مور د هغه مایا امنیوتیک یا اوبو دي چې هغه پکې ژوند کوي د هغه باندې ډېر نقص کوي خپل ماشوم باندې مستقیم د ورپسې د هیروین هم چون داسې هغه کیمیاوي ساختمان مغلق او پیچلی ده چې ډېر په عصبي سیستم هم د ماشوم او د مور ناوړه اغېزې کوي او باعث د سق د جنین کېږي ورپسې تاریاک ده په تدریج سره همداسې چې کتلی شو نیکوتین ده مورفین ده د خوب ګولیګانې دي الکول ده میتادون فنټانیل په تدریج سره هر یو د ماشوم د بدمرغۍ سبب کوي.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1250 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان یوه په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې سید محمد په نیمه شپه کې یو څوک لیدلی وي چې د دوی د کور پر دیوال یې سر ورپورته کړی وي، خو د سید محمد په لیدو تښتېدلی وي. تر دې پیښې وروسته سید محمد فکر کوي چې دا سړی خامخا غل دی، هغه دی چې بله شپه کمین ورته نیسي. دا چې دا سړی به څوک وي، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
ودرغله درته ته به دیوال څخه واوړم.
واخ مل نکړم.
رزیلا، ته چې د خلکو کورونو ته وراوړې دغه به دې حال وي.
پلار زه واهلی یم.
پلار دې ستا سر وخوري، په دې نیمه شپه کې څوک کور ته راځي؟ تر اوسه چیرته تللی وې؟
پلار لیونډي ول کړم، مو دروازه بنده وه، نه مې وټکوله. ما ویل تاسې به له خوبه ووځئ، ځکه په دیوال را واوښتم.
پخ دې پر ځای و چې پرون مې خپل چرۍ توپک خرڅ کړ، که نه نو مغزه مې مې در باد باد کړی وای. ښځې، او ښځې، ژر راسه، څراغ در سره راوړه.
پلار تا اوس مړ کړم، سر او لاس در باد کړې.
وی دا کلی خو ټول په وینو سره دي. زویا تل تا مې زار کې دا پتا څه شي وی دي.
مور پلار مې واله
وسړیا لګ دی ولې وه.
زه سم علامت وم لکه غل پر دیوال کور ته راواو. تا ته مې ونه ویل چې پرون شپه زمونږ کره یو چا پر دیوال سر راپورته کړی و؟ کله چې زه ولیدم نو وتښتېده. ما چې ویل غل دی هغه و، چې نن ورته پټ شوم ګورم چې دا بدمرغه ستا زوی و.
وسړیا ځوان دی، لانډیوالانو همزوله سره ګرځېدل او میلمستیا خو بد کار نه دی، ولې یواسور خرابوې؟
ټول فساد دې د زوی په انډیوالانو کې دی. یو انډیوال یې زه پېژنم، دومره نااهله هلک دی چې ټول کلی ځینې په عذاب دی. بس نور انډیوالان یې هم دغسې نااهله وبوله. پورته شه، څه بلای چې زموږ د کور په دروازه کې پروت یې؟
اوهو، بیا سر شو.
دا څه بلا وهلی؟ دا آواز یې ولې داسې دی؟
سلام علیکم سید محمد لالا.
وعلیکم سلام.
له چا سره دې جنجال دی؟
د دې نااهله زوی له لاسه تر پوزې راغلی یم. ټوله شپه یې د کور مخ ته تېره کړې ده او دلته پروت. دا اوس جومات ته تلم چې ومیلید.
سید محمد لالا، داسې ځوانان خو تر کور په سارا کې خوښ وي.
ولې په سارا کې خوښ وي؟
ته نه یې خبر؟
نه والا، ولې پوهید څه شوي؟
نه پوهېږم چې خبر یې او له ما یې پټوې او که رښتیا نه یې خبر. ټول کلی خبر دی چې ستا زوی واحد ولې داسې شوی.
نادر جانه سمه خبره وکړه، څه خبره ده؟
ولالا، زوی دې پوډری شوی دی. په کلي کې نور پوډریان هم شته، بس ټول ورځ دوی دي او همدا پوډر څکول.
څه وایې، زما زوی پوډری شوی دی؟
هو، ټول ورځ د نظرګل اکا په باغ کې له پوډری جلیل سره ناست وي. نه ګورې چې د مخ بڼه یې ټکه ژېړه شوې ده او لکه نال غوندې وچ کلک شوی ده.
د واحد پلاره، څه خبره ده؟ له چا سره دې غال مغال دی؟
راشه نازولی زوی دې وګوره، ښه لنګوټه یې را په سر کړه، ما به ویل چې دا هلک هر شپه ناوخته راځي، خامخا بیل لاره شوی دی، خو تا به یې پلوي کوله، ویل به دی دی هلک دی، لانډي والانو همزولو سره خو به مېلمستیاوې کوي. نو دا دی اوس ورته وګوره، تا ته یې هم ښه پوړونی در په سر کړ.
ولې په زوی مې څه شوي دي؟ پر تا دې بل سیال ودرېږي، له خپل زوی سره دې سیالي شروع کړه.
څوک چې ستا غوندې د خپلو اولادونو عیبونه پټوي او بې ځایه ناز ورکوي، دغه به یې حال وي. ته ورته وګوره، زوی دې پوډرې شوی دی، له بدو همزولو سره ګرځېدل دا پای وي.
ته څه وایې؟ زما زوی پوډرې شوی دی؟ وسویا، دا دې څه وکړل؟ تا خو د پلار سپینې ګیرې او زما سپین سر ته دې هم ونه کتل، همدا تا ته به سترګې وې.
ولې مورې په ما زیږې؟ وګوره ښه تکړه ځوان یم.
مونږ ویل ته بس زمونږ د لاس لکړه شو، خو تا هم خپله ځواني تباه کړه او هم د زمونږ ارمانونه له خاورو سره خاورې کړل.
ولې دې داسې وکړل؟
دا سادی رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان.